دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 19 بجې دی. په دې خبري سات کې موسی بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له ریپورټونو سره سره شرن یو تبصری هم راوړی دي. خلمړی به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل یې وړاندې کړو. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای حکومت له لوی څارنواله استعفا غوښته وه. د پاکستان حکومت 15 لک ټنه غنم درآمدوي او نن په ایران کې پارلماني انتخابات کیږي. بشپړ خبرونه د احتساب او کورنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای حکومت له لوی څارنواله استعفا غوښته وه. شهزاد اکبر بیگا ویل که اټارنی جنرل انور منصور خان استعفا نه وای ورکړی نو حکومت خپل له دندې ګوښه کاوه. دا خبره نوموړي تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې انور منصور خان ولسمشر ته په استولي استعفا لیک کې ویلي چې د پاکستان د وکیلانو د ټولنې په غوښتنه دنده پرېږدي. اټارنی جنرل د فبروري پر 13 ویلي ول چې د سترې عدلي شورا یو قاضي د جسټس فایز عیسا پر ضد د مقدمې له پیلولو خبر وو. د سترې عدلي شورا قاضیانو هم هغه وخت نوموړي ته امر وکړ چې یا خو دې د خپلې دعوې ثبوت ورکړي او یا دې بښنه وغواړي. حکومت د فبروري پر 19 په یو بیان کې وویل چې دا د لوی څارنوال شخصي څرګندونې وې. د پاکستان حکومت پر قاضي فایز عیسا له هېواد بهر د نا اعلان کړیو شتمنیو لرلو تور پورې کړی چې نوموړی ردوي. د پاکستان حکومت د غنمو درآمدولو فیصله کړې. د اطلاعاتو او خبرونو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق اوان بیګا د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل حکومت په نړیوال بازار کې د بیو له ټیټېدو سره سم غنم درآمدوي.
اقتصادی کمیټې نه
غندم کی دا وای د اقتصادی همغږی کمیټې د غنمو د تقاضې او خلکو ته رسولو په مخه د 15 لک ټنه غنمو د درآمد فیصله کړې. حکومت پر نړیوال کچ د بایو د ټیټېدو پر وخت غنم درآمدوي.
واکمن پاکستان تحریک انصاف دا پریکړه پر داسې مهال کړې چې اپوزیشن ګوندونو د غنمو کمښت او د ګرانۍ له وجې پر حکومت انتقادونه کړي. د پاکستان دولتي راډیو بیګا ویلي چې وزیر اعظم عمران خان چارواکو ته امر وکړ چې د خوراکي شیانو بیې کنټرول کړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت په قبایلو کې اصلاحات او پرمختیایي چارو ته ژمن دی. شوکت یوسفزي پرون په کورما کې خبریالانو ته ویل په قبایلو کې د پرمختیایي پروژو تر عملي کولو مخکې سم پلان جوړوي. د زیاته کړه چې حکومت به ارومرو د قبایلو د پرمختیا لپاره ټاکلي 100 اربع روپۍ ولګوي. خو د پاړشناري و مشر ابرار حسین توري له مشال راډیو سره په خبرو کې پر حکومت د ژمنو عملي کولو غږ وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې حکومت د سولې خبرو ته د یوې موقع په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو مخنیوي ته چمتو دی. تمه ده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ د تر تېرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک او ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. ارګ بیګا په یو بیان کې وویل ولسمشر غني پرون ماښام د سولې د مشورتي لویې جرګې د کمیټې له مشرانو سره د لیدو پر وخت ویلي چې د سولې بهیر هم فرصتونه او هم احتمالي خطرې لري، خو حکومت له موقعو څخه د ګټې اخیستو او د خطرو مخنیوي ته پوره چمتووالی لري. په بیان کې راغلي چې د سولې مرکچي پلاوی باید په بین الافغاني خبرو کې یو دریز ولري او ولسمشر زیاته کړي چې افغان حکومت به د دې پلاوي صلاحیتونه ټاکي. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ مشرانو او اوسېدونکو پرون د نشئی موادو ضد قومي پریکړه اعلان کړه. په تړون کې راغلي چې څوک هم په تڼیو کې د نشئی موادو په اخیستو، خرڅلاو یا کارولو ونیول شول نو نه یوازې به 1 لک افغانۍ ناغه ورکوي، بلکې قوم به ورسره راشه درشه هم پرېږدي. تر تڼیو مخکې د روانې اونۍ په پیل کې د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ اوسېدونکي هم د نشئی موادو پر کاروبار او استعمال د بندیز اعلان باندې سلا شول. په ایران کې نن پارلماني انتخابات دي چې د هیواد سخت دریځ اسلام پالو خطیبانو ورتوار لمخه نوماندان غوره کړي. د ایران محافظه کار شورای نگهبان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره 1148 کسان د نوماندۍ لپاره منلي او شاوخوا 9000 درخواستونه یې رد کړي. د اوسني پارلمان نوي غړي هم په هغو کې شامل دي چې شورای نگهبانی غوښتنلیکونه رد کړي. په دوی کې ډیری د منځلارو یا اصلاح غوښتونکو په توګه پیژندل کېدل. په عین وخت کې امریکا د شورای نگهبان د منشي او بانفوزه محافظه کار خطیب احمد جنتی په ګډون پر 5 انتخاباتي چارواکو بندیزونه لګولې دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک بیګا په واشنگټن کې ویل دا اقدام پر کاندیدانو د بندیز او له آزاد او رڼو انتخاباتو څخه د ایراني ولس د بې برخې کولو په غبرګون کړی.
Iranian people know
the Iran khalak puigi che de jume de raz intikhabat siyasi drama aw tashpanam di zaka hukumat nimai kandidan be salahiyat kadi million na iraniano prekhra kadi da che pakur ki patishi zaka puigi che de pe de bahir ki haqiqi role na lari
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې د جنتی په څیر خطیبانو له تیرو یو څلوېښتو کلونو راهیسې ایرانیان د رای ورکولو له لارې له واقعي انتخابه محروم ساتلي. په ایران کې پارلماني انتخابات د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 بجو پیل شوي چې تر 9 بجو به روان وي. او اخیری خبر د کرکټ د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلوریزه کرکټ اتلولۍ دویمه لوبه نن په کراچۍ کې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د اتلولۍ ټولې سیالۍ په پاکستان کې کیږي چې پکې د پېښور زلمی او کراچۍ کینګز لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. تر دې مخکې پرون د سوپر لیگ په لومړۍ لوبه کې کوټه ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټډ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. اسلام آباد یونایټډ لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 118 منډې وکړې. کوټه ګلیډیټرز په 19 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې جوړې کړې او سیالي یې وګټله. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه احمد الله د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپیه اخیستل کیږي او 145 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپیه 40 پیسې او 199 روپیه 40 پیسې. یو ایرو 115 روپیه 80 پیسې او 116 روپیه 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپیه 50 پیسې او 240 روپیه 45 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 90 پیسې او 140 روپیه 40 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه اخیستل کیږي او 240 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې پامیر ساحل او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای اټارنی جنرال ته حکومت د استعفا ویلو خو شنن کی وای
حکومت ته بچی ډیر غټ آئینی او قانوني لا صورت کې پدې ځای.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو پرون د نامنیو پر ضد لاریون کړی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت د قبایلو اصلاحاتو او پرمختیا ته ژمن دی. خو د پاړچنار یو مشر وایي چارواکي باید خپلې وعدې پوره کړي.
خلک دومره ساده هم نه دي چې دوی صرف خبرې به وړي او ناز به وي، همیشه د دوی ویزیټونه به کسي.
د خیبر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د جالي ډاکټرانو او غیر معیاري لیبارټریو پر ضد ګامونه پورته کړي. په سواد کې د واورو د لوبي په اړه رپورټ هم لرو چې ورته لری لری سیمو خلک ورغلي وو.
اول ځل درغلی هم دلته ډېر ښکلی موسم د واوره د مونږ دلته ډېر انجوای کوو.
دا د څنګه یو شمېر نور رپورټونه او شنن هم لرو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. زه د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې مووري دي چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو د ټولنیزو رسنیو د څار پر حکومتي پروګرام له اړوند ادارو سره سلا مشورې کوي. په دې اړه به رپورت ورسته وورو، خو تر هغه وړاندې د احتساب او کورنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر ویلي حکومت له اټارنی جنرال انور منصور خان استعفا وغوښتې وه. نوموړي بیګا ویل چې که لوی څارنوال استعفا نه وای ورکړې نو حکومت به له دندې ګوښه کړی وو. د دا څرګندونې تر هغه څو ساعته وروسته کړي چې انور منصور خان پرون ویل د پاکستان وکیلانو ټولنې په غوښتنه له دندې استعفا ورکوي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکوي.
د پاکستان اټارنی جنرل انور منصور خان د فروری په شلمه صدر عارف الوی ته لیږلې خپل استعفا کې ویلي دي پاکستان بار کونسل ترې د عہدې نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده، نو اټارنی جنرل عہدې نه استعفا ورکوي. بلخوا د احتساب چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر ویلي چې انور منصور څخه د استعفا غوښتنه کړې شوې وه، نو ځکه نوموړي خپله استعفا صدر ته ولیږله. که انور منصور داسې نه وی کړی نو مجبورن د عہدې نه به یې لرې کولې. د قانوني چارو پوه شاخاور وایي انور منصور چې د ججانو پر ضد کم بیان ورکړو نو حکومت ګڼلا که نوموړی د عہدې نه لرې نه کړو نو مشکلات ورته جوړېدای شي، او دا وجه وه چې انور منصور یې استعفا ورکولو ته مجبور کړو. صدر ڈاکٹر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د تیر کال په مئی میاشت کې جسټس قاضی فائز عیسی پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلی و چې پکې په نوموړي غیر ملکی جایدادونه او اساسې د نه ظاهرولو تور لګولی شوی و. جسټس قاضی فائز عیسی صدر عارف الوی ته دې حوالې سره لیږل شوو خطونو کې دریس خپل کړی و چې دغه جایدادونه د هغه د میرمن او بچو په نامه دي او هغوی یې د کفالت نه بهر دي. د صدارتي ریفرنس خلاف شپږ نه زیات درخواستونه په سپریم کورټ کې دایر کړی شوي وو، او انور منصور خان صدارتي ریفرنس پر ضد دایر کړی شوو دغه درخواستونو کې د حکومت نمائندګي کوله. د قانوني چارو یو بل پوه نورعالم خان وایي
د دې سره چې دې د وفاقي حکومت ټول چې کوم اقدامات دي هغه به خیره شي او حکومت ته به چې ډېر غټ آئینی او قانوني لاس ورسېږي په دې ځای.
انور منصور خان له دې وړاندې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې هم اټارنی جنرل پاتې شوی و. په 2010 کال کې د هغه وخت د قانون وزیر بابر اعوان سره د مبینه اختلافاتو له وجې نوموړي د خپلې عہدې نه استعفا ورکړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پرون د نامنویو او حکومتي اقتصادي پالیسیو پر ضد لاریون وکړ او د وزیر اعلی دفتر مخې ته یې پرلت وه. سیاستوالان وایي حکومت د نامنویو په مخنیوي او د اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی، خو یو حکومتي وزیر خبریالانو ته وویل چې صوبایي واکدارانو د وسلوالو ضد موثر اقدامات کړي دي. ایوب ترین له کوټې نور حال راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د متحده حزب اختلاف له لورې 13 ورځې یو لاریون د اسمبلی د تالار څخه راووتی. دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او صدا شعارونه ورکول. کله چې دغه لاریون واجب یو چوک ته ورسېدی نو پولیسو دوی راوګرځول او د اعلی وزیر د ودانۍ په لورې د تګ کولو اجازه نه ورکوله. البته څه ګړی وروسته اجازه ورکول شوه او دوی د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته درنا یا پرلت پیل کړي چې تر 2 ساعت پورې روان وو. پر دې مهال د حزب اختلاف له لوري د حکومت پر پالیسیانو باندې سختې نیوکې وسوې. په دې اړه به غوږ شو د جمعیت العلماء اسلام وغړي عبدالواحد صدیقي ته.
نن د پاکستان 60% ځوانان دي او پاک د بلوچستان هم بسسته. نن بیروزګاري عالم ده دي چې ټسن ځوان ښیښ دي. یو کال مخې دوه کال مخې ټسن ځوان سږ تر اوسه پورې واغ خلکو ته ځان نه کول سوي. عبدالطالب د کرپشن ده دي چې د پوسټن ورځ باندې پوسټونه خرڅېږي. دغه باوجود جان صاحب راباندې فیصله نه شي کولی.
مظاهرې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری زیاته کړه
دې حکومت ولس د دهشتګردانو د ترهګرانو حواله کړی دی. دې حکومت ولس د منشیات فروشانو حواله کړی دی. لہذا موږ دغه د پاره د نن احتجاج کړی دی او حکومت به دې ته مجبور کوو چې هغه استعفا ورکړي.
وروسته د کښتو کروندې د صوبایي وزیر زمرک خان څخه په مشتابه کې یو حکومتي پلاوی د مظاهرچیانو سره ولیدل او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به د حزب اختلاف غوښتنې په پام کې نیسي. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې زمرک خان اڅکزي وویل چې حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي وایي چې بلوچستان یو جغرافیایي اهمیت لري او امیش د دشمن په سترګو کې خیره ده. خو پر دې برسېره د وزیر اعلی جام کمال په مشرتابه کې حکومت نه یوازې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دی، بلکې د درغلی د ختمولو پاک لیم ډیر کار کړی دی. بل لور ته به نن ماپښین د بلوچستان اسمبلی غونډه بیرته کیږي. په دې غونډه کې به د بلوچستان د پولیسو مشر په صوبه کې د امنیت په اړه یو رپورټ و اسمبلی ته وړاندې کوي.
د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلی دی چې حکومت په قبایلي سیمو کې هغه اقدامات کوي چې نیغ په نیغه یې اولس ته ګټه ورسي. شوکت یوسفزی پرون د کرمی سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې حکومت د قبایلو پرمختیا لپاره 100 ارب روپۍ لګوي. د پالچنار یو ځایي مشر وایي حکومت په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډولو وروسته ورسره ژمنې کړې دي خو پوره کړې نه دي. طارق اورکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویلی دی چې حکومت قبایلی ضلعو د اصلاحاتو په لړ کې هغه څه کول غواړي چې ورسره هغلته عام ولس ګټې عمومي. دا خبره د صوبې د اطلاعات وزیر د کرمی دورې پر مهال په پاړه چنار کې د زیارت پر ورځ رسنیو ته وکړه. شوکت یوسفزی وایي مخکنی نظام داسې و چې خلک یې ترقي ته نه دي پرېښودلې خو اوس تر انضمام وروسته د قبایلو بعض وختو کې غټه پروپیګنډا کیږي چې انضمام وشو خو فایده تر اوسه ملو نه شوه. نو فایده داسې نه وي چې اچانک ملاوېدل شروع شي. د دې لپاره د یو غټ محنت ضرورت وي. حکومت د اصلاحاتو عمل ته چمتو دی خو فاټا ډېره غټه علاقه ده. نو ظاهره خبره ده چې وخت بور باندې لګیږي. په قبایلي ضلعو کې به 100 بلیونه روپۍ لګول کیږي. نو دا ډېره غټه سرمایه ده. د دې لپاره به ورته منصوبه بندي کول لازمي وي. خبر ادا چې تر دې مخکې هغلتا موجود نظام کا بهتر وې. نو قبایلی علاقو به ترقی کړې وې خو هغه نظام ټیک نه و. په خلکو پیسې نه لګولې کېدې. اوس به ان شاء الله کوشش وی چې څومره هم پیسې راشي په خلکو یې لګوي. بلخوا د پړچنار اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جان توری وای کا حکومت په صحیح مانو کې د قبایلو ترقی او بدلون غواړي نو هغلتا عملی او موثر ګامونه دي پورته کړي.
مزید عملی جوړې کړل شي ځکه چې واټا خلک دومره ساده هم دي چې دوی صرف خبرې بوري او ناز بوي همیشه د دوی ویزیټونه به کسي.
په 2003 کال کې د فاټا انضمام په وخت حکومت دا ژمنه کړې وه چې د ملک نورو سیمو غوندې نظام به قبایلي سیمو ته هم غځوي. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر ځینې اوسیدونکو وایي په سیمه کې جالي ډاکټرانو او د نامیاري لیبارټریو موجودګي د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی دی. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل ځای په ځای کلینیکونه پرانستل شوي چې پکې غیر مستند کسان د ناروغانو درملنه کوي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت د دې پر ضد ګامونه پورته کړي. نور تفصیل به د فرهاد شینواري په رپورټ کې واورو.
د خیبر قبایلی ضلع وګړي وایي چې هلته غیر قانوني شخصي کلینیکونو کې اسناد نه لرونکي ډاکټران ناروغان ګوري او د ویانې ورته تجویز کوي. د خیبر باډې یو اوسیدونکی شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي
د بوډې په تحصیل کې ټولو علاقو کې داسې ډېر خلک پریکټس کوي. هغو خپل کلینیکونه کولو کړي دي چې هغه انډر میټرک دي. یعنی میټرک تعلیمي هم نشته دی. تر اوسه پیرې د هغو خیلو په هیڅ قسم کاروایي نشوا. و تیر اوریزم دغه سی یو حادثه شلوبار کې شلوبار قبیله کې وشوله چې یو مشوم د غلط انجکشن په وجه باندې وفات شولو. نو د دغه د پوره انتظامیه او د محکمه صحت نه د مطالبات او د خلکو د مونږ ټولو د مطالبات چې دغه خلوب ته اکشن وخلتای چې کاروایی د وکړای شي.
د خیبر د ډاکټرانو اتحادی یو غړی او فعال ډاکټر نبی جان اپریدای وای
په دیهاتو کې چې کم دی بلډ پریشر چې کم دی ہائپرٹینشن ڈائبٹیز ٹی بی راغه سره چې کوم نسوم رم کمیونیکیبل ڈیزیز دی پاغه کې 90% کزوې ما غلط بنې ما چې د دې اتای ډاکټرانو او د دې چې کم پریکټسز روان دي داغه خلکو پکې یو اهم کردار دی. زمون د تیرانو نسا د بڑا سب ڈویژن د لنډی کوتل سب ڈویژن جمروت سب ڈویژن د دې ټولو تحصیلونو کې ملګرو کې په دې کې ډیر بے تحاشا په هر کور کې چې کوم دی هر کس ډاکټر دی او هر کس چې کوم دی د خپل طرفه چې کوم دی ماشومانو ته غټو د دوایانی ورکی مانه ډیر عجیب او یونیک کیسز راځي.
د خیبر پختونخوا د هیلت کیر کمیشن ډایریکټر اپریشن ډاکټر ولایت شاوی
هر هغه کس چې هغه پاکستان میډیکل ډینټن کونسل یا کمیشن سره کې رجسٹرډ دي چې دنه بار کم کسانی ناغه د قانون لاندې کوم دی داغه ممانعت یې پریکټس نشي کولای. کفرس کوي او سړی وی کلینیک وی اسپیټال وی یا لیبارټری وی یا ایکس ری وی ناغه ثابت دا چې هغه د ډاکټر په نوم باندې هغه رجسٹرډ کولی شي. د مریض چې کوم حق دی چې د دې حق ترپیو نشي ګوره د هغې حق همدا دی چې هغې ته یو معیاري سهولت ورسي، هغې ته یو معیاري دوای ورسي.
د خیبر پختونخوا د هیلت کیر کمیشن چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې په شخصي کلینیکونو کې کار کوونکو ډاکټرانو، لیبارټری، ایکسرې او الټراساؤنډ ماشینونو عملې ته یوازې یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل اسناد په کې برابر کړي او د رجستریشن د ضابطه کار په اړه ورته فارمونه هم جاری کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان اصول لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی. په پاکستان کې ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې ټاکل شوی وه چې نوموړی پرون اسلام آباد ته ورغلی وای خو سفر یې وځنډید. پامې ساحل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال طاهر خان سره خبري کړي او لغزه پښتلې چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر ځنډیدو څه وجوهات دي. هغه وای
تیر ورځ دلته په اسلام آباد کې هم او په کابل کې هم پاکستانی سرچینو دا وویل چې دی تاکل شو چې دی اسلام آباد ته راشي، دلته خپل مشورو ته دوام ورکړي. او داسې هم ویلي شوي چې د پاکستان ځینې ډېر مهم فوجي او استخباراتي مشران د سره یو ځای اول د اسلام آباد نه افغانستان ته تللي وو. دوی په بګرام باندې غونډه کړې وه. اوس بنیادي شی دا دی چې کوم د سولې هغه معاهده د هغې هغه امضا ده لاسلیک دی، یو د هغې دپاره ترتیبات دي چې آیا د ککر سره سره په بل ځای کې هم څه اعلان وشي. دا اوس یو مهم ټکی دی. دویم دا اوس پاکستانیان او امریکایان او اوس د افغان حکومت خلک هم شامل شول چې که یو اعلان کیږي د امضا د نو یا تشدد د کمی په اړه باندې چې کوم ویل شوي دي او ډېر احتمال شته چې د هغې په اړه باندې بیانیا جاري شي، د دغې هغه عملي کول نافذول دا اوس د پاکستان او امریکې مشورو هغه یو بنیادي موضوع د دواړو هیوادونو دان دنو. دا د مشورې چې دا په کابل او په اسلام آباد کې روانې دي دغه هغه مهم ټکی دی. دی
تاسو مشال حریریو ته غوږ یاست. نن د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ لمانځل کیږي چې په مناسبت یې د پېښور او کوټي په ګډون په یو شمېر سیمو کې غونډې کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو تعلیمي، کلتوري او ساینسي ادارې یونیسکو پر 1999 کال نومولې وه او هر کال لمانځل کیږي. د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له دودیدو سره سم معلوماتو ته لاسرسی هم اسانه سوی او په شاوخوا هر ژبه ویبپاڼې موجودې دي. ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو پر پښتنو او پښتو څه اغیز کړی؟ دا پوښتنه احمدالله راځوابوي.
محمد داود چې د پېښور نه یې په اردو او انګریزي ژبو کې سبق ویلی وایي پښتو لیکل یا ویل یې نه وزده، خو اوس نه صرف په پښتو کې لیکل کوي بلکې اردو او انګریزي سره سره په پښتو کې ویډیوګانې هم جوړوي او ټولنیزو رسنیو د لارې په زرګونو خلک یې ګوري. مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد داود وویل تر یونیورسټۍ پورې په رومن کې به یې پښتو لیکله، خو ټولنیزو رسنیو نه زده کړه کولو وروسته نه صرف په پښتو ژبه لیکل کوي بلکې هغه ویډیوګانې او لیکنه چې پښتو کې یې کړي وي خلک یې ډېر زیات خوښوي.
مالا پښتو په لیکلو باندې صحیح نه راتله، دا ما زده کړه کړې ده د سوشل میډیا نه، یعنی د یوټیوب او د فیسبوک نه، او دغه شان د بی بی سی د ویب سایټ نه. یو شمېر نور چې کومه ډیوه ده مشال دی په ویب سایټو باندې ډېره ښه پښتو ده، هغه ما د دین زده کړې ده. نو زه په اردو، پښتو او په انګلیش کې، یعنی درې واړو ژبو کې کوم، خو ما ته د ټولو نه زیات فیډبیک په پښتو باندې ملاویږي.
د محمد داود په شان ګڼ شمېر نور هم داسې پښتانه شته چې د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ځینې ویب سایټونو نه یې پښتو لیکل زده کړي او دا یوز د خپل آمدن ذریعہ جوړ کړي. د ملاکند نیازک خان چې شاعرۍ سره هم مینه لري وایي په یوټیوب او فیسبوک باندې خلکو ویډیوګانې کتلې نو شوق یې را پیدا شو. اوس په خپل ژبه کې د لیک سره سره ویډیوګانې هم جوړوي، نه صرف په لکونو خلک یې فالو کوي بلکې یوټیوب ورته سیلور بټنه هم ورکړي.
یو طرف ته کمال پښتو ژبه دغه پیژندلو راکړه، نو بل طرف ته د یوټیوب لاله مونږ پیسې هم وګټلې. دغه ګټه چې مونږ ترلاسه کړې ده، کله چې د کتاب وس کېدو دا وی کتاب چاپ کړي دې کو فیسبوک دا کار وکړو چې کزه یو پیغام دلته ریکارډ کړم او دا خوي او دا فیسبوک لاله ورکم او دا نړۍ په کم ګډ کې چې پښتانه نشته او هغه د پښتانه باندې ورته او هغه د پیغام پښتانه باندې وګورو.
افسر افغان چې شاعر او ادیب هم دی وایي ټولنیزو شبکو او رسنو نه صرف د پښتو شعر او شاعرۍ ته ګټه رسولې بلکې خلکو پښتو لیکل هم شروع کړي دي.
د ټولنیزو
ټولنیزو رسنیو د راتګ سره پښتو ژبې وده موندلې ده چې څومره فعاله وګړي دي هغو به پخوا په رومن کې لیکلي کول، خو د هغې نه اوس خلک راتېر شو. اګر چې دا ډېره ګرانه هم د پښتو ژبه دې کې شک نشته دی، خو بیا هم خلک لګیا دي شعوري هڅه کوي چې په پښتو باندې لیکلي وکړي. ما ډېر لوی لوی پیراګراف ولیده، ډېرې لوی لوی لیکنې مې ولیدي، افسانې مې ولیدي چې هغه به ډېر په مشکله پخوا مونږ په کتاب کې مونده، اوس د دغه سوشل میډیا د لارې هغه ډېر په اسانه مونږ ترلاسه کولی شو. نو زه دا ګڼم چې دغه ټولنیزو رسنیو زمونږ د مورنۍ ژبې ته ډېره لویه فایده ورکړه.
د افسر افغان په وینا د ټولنیزو شبکو ګټه په خپل ځای، خو که خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې تعلیم په مورنۍ ژبه کې لازمی کړي، نو ورسره پښتو ژبه نور هم ترقی کولای شي.
احمد الله و د خیبر پښتونخوا لس ژبې پر ختمېدو دی د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د خپلو څېړنو په پایلو کې ویلي په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمیر یې دوه دېرش ته رسیږي ویل کېږي. په دوی کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې څلورویشت ژبې ویل کېږي، خو په دې کې ځینې ژبې پر ختمېدو دي. زموږ همکار ګلیاز له خطر سره د مخامخ ژبو په اړه ژبپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکو اتو کلونو کې نابود شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د سیرون روسو مشال اړیو ته وکړه. نو موري د هغه ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال زیات کم چې کلاشا جمیلی او کوار باسی او یدغا په اباسین کوهستان کې چلسو کاورو بتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات دوه دېرش ژبې ویل کېږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې څلورش ژبې ویل کېږي. نوموړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومو ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې په چترال کې دولس ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نوموړي په خبره د دغه ژبو له منځه تلو سره د علم لوی خزانې به هم تر خاورو لاندې شي.
ختم شوی نو دغه لیٹریچر حوالے سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمیږي. هغه سره دا د ساينس او د کلچر د دنیا د پاره یو غټ نقصان دی. ذریعہ دا وینا یو ذریعہ نه، بلکې هغه سره پورا یو کلچر، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمیږي.
ژبپوه او څېړونکی خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وایي چې مورنۍ یا قامي ژبه د زرګونو کالو قامي تاریخ او قامي دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچره ژبې له منځه ځي نو د دې په ټولنه به ساسر وي. خادم حسین وویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ داسې ده چې د هغې مزې وشلېږي. او چې کله مزې وشلېږي نو هغه قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه، بلکې ټول انساني تاریخ یا ټول انساني ټولنه ډېر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنۍ ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه وویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلی شوی دی. وسیلې بنیادي توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامي ژبو کې خوندي کېږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کېږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر، د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکري غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کېږي. او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړه شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره دا نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. دا زیاته کړه
مختلف ادارو به توجه وشي او دا ژبې رو دا دې باندې وتیقې شو د دې په تحفظ حالي ځلې کوي.
په پاکستان کې د ځینې نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کېږي او دا ټولې ژبې ژوندۍ دي. په دې کې پنځه شپېته ژبې مقامي دي او اته بهرني دي. په دغو کې شپږ اداري ژبې دي، اتلس ژبې د پرمختګ په حال کې دي، نه دېرش ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، اووه ژبې په مشکل کې دي او دوه ژبې په ورکېدو دي. په تېرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا، شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پوله پرتو علاقو کې وې ژبې په ختمېدو دي. د یوې نړیوالې څېړنې تر مخه په ټوله نړۍ کې شپږ زره نهه سوه او دولس ژبې ویل کېږي چې پکې پنځه سوه او شپاړس ژبې ورکې شوې دي. په هغه څېړنه کې دا هم ویل شوي ول چې شپږ دېرش فیصده ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیم بجې سوي دي. پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
تازه خبر دا دی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه دولس بجې عملاً پیلېږي. د شورا ویان جاوید فیصل دا خبره نن مشال راډیو ته کړې ده خو تفصیل یې نور ورنه کړ. په دې اړه مو د امریکایي چارواکو او طالبانو نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د احتساب او کورنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار وایي حکومت له لوی څارنواله استعفا غوښتې وه. شهزاد اکبر بیگا مشال بیگا وویل چې که اټارنی جنرال انور منصور خان استعفا نه وای ورکړی نو حکومت خپله له دندې ګوښه کاوه. د پاکستان حکومت د غنمو درآمدولو فیصله کړې. د اطلاعاتو او خبرونو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار فردوس عاشقاوان بیگا د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل حکومت په نړیوال بازار کې د بیو له ټیټېدو سره سم غنم درآمدوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت په قبایلو کې اصلاحاتو او پرمختیایي چارو ته ژمن دی. شوکت یوسفزي پرون په کورمه کې خبریالانو ته وویل په قبایلو کې د پرمختیایي پروژو تر عملي کولو مخکې سم پلان جوړوي. خو د پاړه چینار یو مشر ابرار حسین توري له مشال راډیو سره په خبرو کې پر حکومت د ژمنو د عملي کولو غږ وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې حکومت د سولې خبرو ته د یوې موقع په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو مخنیوي ته چمتو دی. تمه ده چې د تاوتریخوالي د کمولو د دې اونۍ تر تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک او ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. د خوست د تڼیو ولسوالۍ مشرانو او اوسېدونکو پرون د نشه یي موادو ضد قومي پریکړه اعلان کړه. په تړون کې راغلي چې څوک هم په تڼیو کې د نشه یي موادو په اخیستو، خرڅلاو یا کارولو ونیول شول نو نه یوازې به جرمانه کیږي بلکې قوم به ورسره راشه درشه هم دروي. او په ایران کې نن پارلماني انتخابات روان دي چې د هیواد سخت دریځه اسلام پالو مشرانو ورته وار له مخه نوماندان غوره کړي دي.
خبرونه مل مشال ریډیو اردل چی پامیر ساحل وړاندې کوله. اوزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. مشال ریډیو خبریال احمد الله پکې د ځینو ادارې لوستې دي او لنډیزې وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي په تربت کې د امنیتي سرتیرو په پوستا وسلوالو په خپل حمله کې پنځه اهلکار ووجل او درې نور یې جوبل کړل. ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو وخت په وخت حملې کیږي. وخت راغلی چې حکومت دې د وسلوالو پر ضد عملیات تر هغه وخته جاري وساتي تر څو چې د دوی په مکمله توګه خاتمه یې نه وي کړې. ورځپاڼه لیکي پاکستان دریز لري چې هند په دې پیښو کې ککړ دی. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له پکار دي چې دې پیښو نوټس دې واخلي داسې نه چې حالات نور خرابوي طرف ته لاړ شي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي حکومت د ملک په یوټیلیټی سټورونو کې د دالونو او غوړو په نرخونو کې اتی شروپو پورې کمی کړی دی. ورځپاڼه لیکي پخوا به دا ویل کېدل چې دال د غریبانو خوراک دی خو د تیرې څه مودې راهسې د دالونو په نرخونو کې دومره اضافه شوې ده چې غریب خو پرېږده د درمیانې طبقې خلک یې هم نشي اخیستی. تحریک انصاف ګوند چې د ګرانۍ او کرپشن خاتمې د عزم سره په واک کې راغلی تر اوسه یې د خپلو وعدو مطابق ولس لپاره اسانتیاوې برابرې نه کړې شوې. یوټیلیټی سټورونو کې دالونو او غړو په ګډون د ځنې نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې د یو څو میاشتو لپاره لږ شان کمی کول د مسلې حل نه دی ځکه چې د ملک په لرې پرتو سیمو کې یوټیلیټی سټورونه نشته او زیات غریب خلک په کلیوالو سیمو کې اوسیږي. که حکومت واقعي ولس ته ګټه رسول غواړي نو تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې د کمی وکړي نو ورسره د ملک په هره برخه کې ګرانی راکمېدلی شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په صوبه کې د سیلګرۍ ځایونو حالت ښه کولو او ټوریزم اتارټي په یو میاش کې په مکمل توګه د فعالولو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي خیبر پختونخوا ډېرې ښایسته سیمې لري، خو د ناقصې منصوبه بندۍ، توجه نه ورکولو او سرکاري محکمو ترمنځ د رابطو کموالي له وجې دا ښایسته سیمې ورځ تر ورځه د تباهۍ سره مخ دي. ورسپانه لیکي که خیبر پختونخوا حکومت سیلګرۍ ته وده ورکولو کې سنجیده وي، نو ورته پکار دي چې ټولې محکمې دې د یو چت لاندې راغونډې کړي او سړکونه جوړول چې د کمې محکمې کار وي په هغوی دې سړکونه جوړ کړي. دې سره سره ټرانسپورټران له دې اسانتیاوې ورکړي، هوټل انډستري ته دې وده ورکړي او د امنیت وضع دې هم ښه کړي. تر څو چې یاد حکومت دا ګامونه نه وي پورته کړي، نو تر هغه وخته د غیر ملکي سیلانیانو د راتللو امکانات ډېر کم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن مو په نړیوالو رسنیو کې د دوو مجلو لیکنې راخستې دي. فارن پالیسی مجلې یوه لسیزه مخکې د طالبانو د وخت او د اوسني سوات ذکر کړی او وایي د منګوري هغه مرکزي څلور لاره چې پخوا اخونی چوک بلل کېده، اوس پکې ګڼ رستورانتونه او هوټلونه پرانستل شوی دی او د سوات نجونه هم ښوونځیو ته ځي. کریسچن ساینس مونیټر ورسپانه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پریکړې د سولې موافقې ته هیلې پیدا کړې دي، خو اوس هم د هغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنې او پوښتنې سته. پامیر ساحل د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله وایي په سوات کې د وسلوالۍ تر ختمېدو کلونه وروسته اوسمهال هلته د نجونو سلګونه ښوونځي فعال دي. د مجلې په وینا دا هماغه ځای و چې پکې پر 2012 زیږیز کال وسلوالو طالبانو د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزۍ ویشتلې وه او له 2008 څخه یې تر 2009 زیږیز کال پورې پکې ښوونځي ړنګ کړل او پر نجونو یې د تعلیم ترلاسه کولو بندیز ولګاوه. د مجلې یوه خبریاله فاطمه بوجانی مینګورې ته ورغلې او وایي اوسمهال د ملالې په پلرني ښار کې د وسلوالو د وخت کمې نښې تر سترګو کېږي او پکې ګڼ هوټلونه او رستورانونه جوړ شوي. په لیکنه کې راغلي چې اوس هم سوات ته خورا کم بهرنیان ورځي، خو د پاکستان ګڼ سیلانیان پکې موجود وي. سوات شاوخوا یوه لسیزه مخکې د پاکستان له تر ټولو خطرناکو سیمو یوه بلل کېده. مجله وایي د منګورې مرکزي څلورلارې ته هغه مهال خونی چوک ویل کېدل، ځکه چې وسلوالو طالبانو به پکې د خپلو ناقدانو او مخالفانو مړي ځړول. له څلورلارې سره شاوخوا دوکانونه ړنګ ول، ښیښې به یې ماتې وي او په دیوالونو به یې د مرمیو نښې ښکارېدې. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې اوس ټول دیوالونه بیا رغول شوي، دوکانونه نوي ښیښې لري او مالکانو یې د مرمیو نښې په سیمټو پټې کړې دي. په نړیوالو رسنیو کې مو دویمه موضوع د افغانستان سوله ده. کریسچن ساینس مانیټر مجله وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي کمولو پریکړې د سولې موافقې لپاره محتاطانه هیلې بیا تازه کړې دي. که موافقه وشي نو د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای او په افغانستان کې به د سولې امکانات پیدا شي. مجله د لوړپوړو امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د تاوتریخوالي کمول هغه محدوده پیمانه ده چې ورسره به طالبان سولې ته خپله ژمنتیا په ډاګه کړی شي او تر هغې سمدستي وروسته به د یو نیم کال په موده کې په پړاوونو کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر پیل شي. مجله وایي خو له افغانستانه بهرني سرتیري په دې شرط وځي چې طالبان به له هېواده بهر د بریدونو مخه نیسي. کریسچن ساینس مانیټر دا بهیر البته له خنډونو ډک او پیچلی بولي. د افغانستان په 3 کلنه جګړه کې زرګونه افغانان او شاوخوا 3.5 زره امریکایي سرتیري وژل شوي دي. مجله د شنونکو له خولې وایي یو شمېر اسباب شته چې دا موافقه کمزورې کولی او د تاوتریخوالي کمولو هڅې شنډولی شي. دا شنونکي وایي د موافقې مهم اړخونه د ژمي په پای کې د تاوتریخوالي کمولو په اړه پوره باوري نخ کاری او یا فکر کوي چې ورسته به څه کیږي. مجله د دې بے باورۍ یو مثال دا ورکوي چې افغان حکومت چې تر اوسه له مذاکراتو بهر پاتې دی، طالبان د امریکا لاسپوڅه بولي او په رسمیت نه پیژني. کریسچن ساینس مانیټر زیاتوي چې همدا لامل دی چې له امریکا سره تر موافقې وروسته د بین الافغاني خبرو په اړه هم منظر پوره روښانه نه بریښي.
پامیر ساحلو، په داسې حال کې چې نن په ایران کې پارلماني انتخابات دي، امریکا د هغه هیواد پر 5 چارواکو بندیزونه لګولې دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بیگا ویل د شورا نگهبان د منشي احمد جنتی په ګډون پر 5 چارواکو بندیزونه د نوماندانو په غوره کولو کې د کردار لوبولو په غبرګون لګول شوی. د ایران شورا نگهبان دا ځل له 2000 څخه زیاتو کسانو ته د امیدواری اجازه ورکړې ده. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
متحد ایالاتو د ایران د شورای نگهبان پر 5 چارواکو
نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران د ملي انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدامات پرون پنجشنبه د شورای نگهبان او د شورا د انتخاباتو د څارونکو کمیټې د غړو پر ضد داسې مهال اعلان کړل چې په دې هیواد کې نن انتخابات دي. متحد ایالات وایي شورای نگهبان هغه کاندیدان چې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پالیسۍ نه تعقیبوي بې صلاحیته کړي دي. په هغو چارواکو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د شورای نگهبان د منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی په ګډون 15 کسان شامل دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلی هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل ایراني چارواکو له خلکو څخه د خپلو استازو د غوره کولو حق اخیستی دی.
Iranian people know that election is political theater.
د ایران خلک پویږي چې د جمعې د ورځې انتخابات سیاسي ډرامه او تشپنامه دي ځکه حکومت نیمای کاندیدان بې صلاحیته کړي. ملیونونه ایرانیانو پریکړه کړې ده چې په کور کې پاتې شي ځکه پویږي چې دوی په دې بهیر کې حقیقي رول نه لري. ایرانیان آزاد او عادلانه انتخابات غواړي. متحد ایالات به د هغو ایرانیانو رسوا کولو ته دوام ورکړي چې له خپل صلاحیت څخه د ایران د خلکو د حق د تر پښو لاندې کولو لپاره رخلی او هغوی لخپلو اساسی ازادۍ او محروموي. خاغلی هوکوویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې څلورو نورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې یو محمد یزدی دی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و او درې نورې عباس علي کتخدایی، سیامک راپایک او محمد حسن صادقی مقدم دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې له 2000 زیات کسانو ته په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدېدو اجازه ورنکړه او د پارلمان اوسنی نوی غړي د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې له دې پروسې څخه 9000 کاندیدان استل شوي دي. د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وایي د ترامپ اداره به په ایران کې د رژیم دورانکاري اجنډا په ګټه د انتخاباتو انحصار ونه زغمي. منوچن پرون د فبروري په 16 نیټه په یو جلا بیان کې ویلي د بندیزونو اقدام هغه جګپوړي ایراني چارواکي رسوا کوي چې د ایران خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو له غوره کولو څخه محروموي.
احمد تکلو لسګونه دینی عالمانو پرون افغان ولسمشر ته د سولې په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کړې دي. د عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی بیګا مشال رړی ته وویل چې د ارګ په غونډه کې شزینه دینی عالمانې هم شریکې وې. د ویل ولسمشر ته یې یو وړاندیز وکړ چې هیڅکله داسې سوله ونه مني چې ورسره بله جګړه پیلې دای شي. د حلیمی په وینا شزینه ګډونوالو د شزو پر شرعي حقوقو بټینګار وکړ. شنونکي وایي د سولې په برخه کې د دینی عالمانو رول خورا مهم دی. د احمد تکل ریپورت اورو.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې په خپلو کې له دوو ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلیې وزارت معین او د هیواد عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و تیره شپه په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړې.
یوه مهمه سپارښتنه دا وه چې هیڅکله موږ هغه سولې ته نشو تللی چې هغه خدای نه خواسته د بل جنګ پیلامی. د مذاکراتي ټیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا وه چې با تجربه مؤثر صادق کسان دې تعین شي. دریمه غوښتنه دا وه چې په صلح کې باید گذشت او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصله مندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم د خوندو شامله کړم چې خوندو هم دا وه چې موږ اسلامي حقوق واړو. هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام را کړی دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نشو.
د حلیمی په وینا ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پا پر خځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو. خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د خځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمې په وینا ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای دینی عالمان چې د تیرو څو لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولای شي.
مذهبي علما رول په درېم نړۍ کې، بیا په هغه کې په افغانستان کې چې تیر څلوي کلونه د کومونیزم په ضد مبارزه کړې، جهاد کړی دی، او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس ګریوان دي چې هغه دې علماو شاګردان دي. چې د علماو خپلونه مني دوی به هم ناکامه وي او هدف ته نشي رسېدلی.
ولسمشر اشرف غني په وروستیو څو ورځو کې د هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلا مشورو لړۍ پیل کړې، او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي، او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
احمد تکل استاد ته رپورت وړاندې کاوه. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې هم پرون دینی عالمانو او د جماعتونو خطیبانو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ وکړ، او په جګړه کې یې له ښکېلو ډلو وغوښتل چې د خبرو له لارې دې ستونزې هوارې کړي. ونډې ته په وینا کې چارواکو پر خطیبانو غږ وکړ چې په خپلو ویناګانو کې ولس ته د سولې پیغام ورسوي. باز محمد عابد نور حال راکوي.
د سولې په تړاو د دینی عالمانو دا غونډه چې د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف ریاست د لوري د پروري په شلمه نیټه د ولایت مقام په انګړ کې ترسره شوه، د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملای امامانو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف رئیس مولوي محمد داود مجاهد په دینی عالمانو غږ وکړ چې په خپلو خطبو کې ولس ته د سولې پیغام ورسوي، او په جنگ کې لخکیلو ډلو وغواړي چې جنگ ته د پای ټکی کیږي.
ټولو دې دخلو خو غږ کوو چې صلح دې وکړي، په دې ولس کې د امن صادر راخور کړي. زموږ بچین په آرامه فضا کې مکتب ته تللو او مدرسې ته تللو او مسجد ته تللو حق لري. جنگ د هیچا لپاره ګټه نه ده.
مولوي سید جلال الدین په خپلو خبرو کې وویل چې دینی علمان ژمن دي چې ولس ته د سولې پیغام ورسوي.
دینی علما د دوی په وجایبو کې او دوی په فرایزو کې اورنۍ فریضه وجیبه ده. د صلح او د صلح اواز الحمدلله علما راپورته شوي دي، او دا غږ په اجتماعي ډول شروع شوی دی. ان شاء الله د دې د عمل لپاره هم د علما راپورته کیږي. صلح کې وي الله خیر اچولی.
دې غونډې ته د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل چې دینی علمان کولای شي چې جنگی فرهنګ د سولې په فرهنګ واړوي.
علما د پاره دا فکر دی چې دغه جنگی فرهنګ څنګه په سولې فرهنګ باندې بدل کو. ان ډیر کار ته ضرورت دی. تاسو کولای شئ په خپل خطبو کې ولس سره په مړي ژوندۍ کې د واقعي سولې لپاره کلیم ده او نور هم کار وکړي.
میخیل زیاته کړ چې افغان دولت سولې ته ژمن دی، خدا سي سول غواړي چې نظام وننګوي او د نورو جنگونو لپاره لار هوار نکړي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د افغانستان د خوست په تړن ولسوالۍ کې پرون ولس د نشي توکو پر ضد پریکړه وکړه. په تړون کې راغلي چې که په تړن کې څوک د نشي توکو په اخستو خرڅلاو یا استعمال ونیول سو، نو کوم ته به 1,00,000 افغانۍ ناغه ورکوي او خلک به ورسره تګ را تګ پرېږدي. تر دې مخکې د رواني اونۍ په پیل کې د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو خلکو هم پر نشئی موادو د بندیز اعلان کړی و. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې هم د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشئی توکو د پیر پلور او همدارنګه استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې که څوک په یاده ولسوالۍ کې د نشئی توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول، د قوم لخوا به 1,00,000 افغانۍ ناغه کیږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼۍ د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزي د دې تړون په باب مشال وړو ته وویل:
میګه څلوېر کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې، کوم به ورسی یو لاک افغانۍ به جریمه ونه وخلی یغه نه بعد به دغه سړای په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندې یغه سره به سیک سلوم نوستوی لړنک.
قومی مشر حکیم ولی تنهی وایی ده هر دول نشه تو که استعمال ده افغانی زوانانو او ده نره ده خلکو پا زیان دی.
صرف چه نشه که که پودر دی که شیشی دی که چارس دی هر چه چی دی در دیر ضرری دی ده طول افغانستان چه چی دی جهان پا نقص دی. زوانان به کوراکوی ده طولن پسیدوی طولن تا ضرر دی افغانستان خلکو تا ضرر دی. داس مثال لري لکه یو مړای چې
د نشئ تو کو خلاف په دې قومي تړون کې زید دینی عالمانو هم ګډون کړی وو. د یاد ورسوالۍ دیوی دینی مدرسې مدرس مولوی احسان الله ویل
چې اس وې کنا چې میګ دغه نشئ مواد بندویر څیر وځي زه څنګه په څنګه د سره روان یم هم د چانه د کون سواله ته تیاری
دی. یو ټولنیز بنسټ مشر مینا ګل تنیوال بیا په خپل خبرو کې د قومي تړونو د ارزښت په باب ویل ولسونو ته قومي پریکړې د قانون حیثیت لري.
په ټولو خصوصو خوست په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړې بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې به وروسته له دغې نه نشه یي موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورکېږي.
بل لوري ته د تڼۍ ولسوال زمری حکمل وایي په هیڅ ډول نشه یي توکي نه پرېږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسو کسانو په سفارش پسې ورشي هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته وروپېژني.
د تڼۍ ولسوالۍ کې امنیتي ارګانې ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشه یي موادو اموخت یا او یای خرڅوي هغې کلاک ونسای او قدم غلطه اوس پره مک تصمیم نیولای دی چې روسته لدی نه پټول خلکو می خبر کړی دی چې د نشئی مواد خرڅون کی او یا استعمالون کی پوش پره شروع شي مګی څه خبره نه مانو او تاسو هم قدم غلطه سپره.
د خوست په تړی ولسوالۍ کې داسې مهال د نشئی توکو د استعمال همدارنګ پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړه کیږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حیدر خیل قوم اوسیدونکو هم ولسی پریکړه وکړه. کدیات قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کیږي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ټولنیزو رسنیو د څار پر حکومتي پروګرام له اړوند ادارو سره سلا مشورې کوي. د ټولنیزو شبکو ادارو او د بشري حقوقو سازمانونو پر هغو نویو اصولو انتقال کړی دی چې د پاکستان وفاقي کابینې تیره میاشت منظور کړل. پر دې موضوع د پاکستان ډان روسپانی لیکنه خبره کړې چې مهمه برخه یې هارون بچا او
د ډان روسپانی لیکنه وایي له نیکه مرغه د پاکستان وزیر اعظم ومنله چې د ټولنیزې میډیا د څار پر حکومتي پروګرام له اړوند ادارو سره د سلا مشورې ضرورت دی. دا له هغه وروسته ده چې نړیوالو مطبوعاتي ادارو د بشري حقونو سازمانونو او د ټولنیزې میډیا کارونکو د حکومت پر هغه یو پروګرام چې هدف یې د ټولنیزې میډیا سخته څارنه او کنټرول دی پراخ اعتراضونه وکړل. لیکنه کاږي هیله کېدای شي چې حکومت به په خپلې خبره کې سنجیده واوسي او په نوې پالیسۍ کې به د اړوند ادارو وړاندیزونه په پام کې ونیسي. په لیکنه کې د مسلم لیگ نون ګوند تیر حکومت د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون یادونه شوې او وایي چې هغه مهال د ښکېلو خواوو شاوخوا ټول وړاندیزونه له پامه غورځول شوي ول. له لیکنې سره سم وفاقي کابینې تیره میاشت د پیکا په نوم د آنلاین فعالیتونو د څار لپاره د نویو اصولو او ضوابطو منظوري ورکړه. ویل کېږي د دې کار هدف د حکومت پر پالیسۍ او د تنقید مخه نیول دي. خو لیکنه وایي که حکومت واقعي پر نوو وضع کړو اصولو اړوند خلکو ته د خبرې کولو فرصت ورکړي ممکنه ده چې په دغه برخه کې شته نیمګړتیاوې لرې او د وګړو د شخصي حقونو حفاظت وشي. په نوو اصولو کې دا هم شامل دي چې د ریاست قانون نافذونکي ادارې اختیار لري چې د انټرنیټ د یو کاروونکي شخصي معلومات ترلاسه او د هغه لخوا آنلاین خپاره شوي مواد ښکته کړي. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې دې مسلې ته بیا کتنه ډېره اړینه ده. یو بل مهمه موضوع چې په لیکنه کې یادونه شوې په انټرنیټي نړۍ کې د پاکستاني وګړو د شخصي معلوماتو خوندیتوب دی. لیکنه وړاندیز کوي چې خلکو ته دا تحفظ باید د قانون له لارې ورکړل شي. په لیکنه کې د ایشیا انټرنیټ کولیشن په نوم د یوې نړیوالې ادارې خبره راغستل شوې چې ویلي دي د آنلاین فعالیتونو د څار د پاکستان حکومت نوې پالیسي به د هیواد د ډیجیټل اقتصاد د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ وګرځي. لیکنه زیاتوي د تحریک انصاف له حکومت سره لا هم وخت شته چې د ښاري سیمو ووټران چې زیاتره ټولنیزه میډیا کاروي له پریشانۍ وژغوري او د وزیر اعظم د ډیجیټل پاکستان کمپاین له کامیابۍ سره مخ کړي.
هارون بچاو د خبر پښتونخوا په سواد کې په لومړي ځل پر واوره د کښتۍ چلولو سیالۍ سوې ده. د واورو د لوبو هغه قسم دی چې پکې یو کس پر کښتۍ ډوله موټر کې ناست وي پر واوره شویږي. په ملم جبک کې په سویو دې سیالیو کې د پاکستان، افغانستان او هالینډ لوبغاړو برخه اخیستې. د لوبو پر مهال د موسیقۍ او اتڼ محفل هم جوړ شوی و. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په ملم جبا واورین سیمه کې په اول ځل د پاکستان، افغانستان او نیدرلینډ اته دیرش لوبغاړو ترمنځ د سنو بورډینګ سلور ورځنۍ مقابلې ترسره شوې چې پکې د پاکستان لوبغاړو بری ترلاسه کړو. مقابلو ته ورغلي سیلانیانو هم د واورو لوبې خوښې کړې. دوی ویل چې ملم جبا کې مو اتڼ هم واچو. د کوټې څخه تعلق لرونکی یوسف خان وایي
اول ځل درغلم دلته ډیر ښکلی موسم د واوره د مونږ دلته ډیر انجوای کوو او دلته چې مونږ یو خپل یو کلتور چې هغه ته مونږ اتن وایو هغه مونږ وکړو. دلته هغه کمه ټوله یخنی وه هغه مونږ ټوله ختمه شوه او بیا بیخي انجوای کوو. دلته
د افغانستان کابل سره تعلق لرونکی محمد عمر حیا وایي چوڑمی سر سره د نورو ملګرو منم جبې لوبو ته راغلی یم. داسې لوبو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم زیاتیږي او دغه رنګه تګ راتګ پکار دی.
دا یې لږ نږدې کیږي چې مونږ راځو دغه ځایونه ګورو یو بل سره خبرې کوم. دا یو ډیر بارزشه ده چې مونږ د نږدې خپل ورونه ګورو چې نږدې د پاکستان لکه افغانستان غوندې
لوبو په اخره ورځ د سوات نه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر لوبغاړو کې انعامونه وویشل. دوی په دغه موقع خبریالانو ته وویل چې دولت د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول لپاره دغه هلې ځلې روانې کړي دي.
زمونږ ټوریزم ډپارټمنټ په دې صوبه کې اتلس نواله شلو پورې نوي ځایونه آیډینټیفای کړي دي او د هغې لپاره د فنډینګ انتظام هم شوی دی. په سوات کې پکې پنځه شپږ ډېر هم دي تاسو خبر یې. نو دا ثابتوي چې حکومت دلچسپی لري، حکومت انټرسټډ دی.
سوات ملم جبه کې سخت کال په واورو د لوبو سلور لوی مقابلې ترسره شوي چې پکې دوه د نړیوال کچ لوبې شوي او پکې د 500 نه زیات د غیر ملکي لوبغاړو په شمول تر یو نیم سلو زیاتو لوبغاړو برخه اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پرون د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې ځوانانو د اوربند ژغ په نوم مشاعره جوړه کړې وه چې پکې د افغانستان د شپږو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو ګډون درلود. منتظمینو وویل چې د غونډې موخه د سولې او اوربند لپاره د ولسونو ژغ پورته کول دي. نجیب الله خیل نور حال راکوي.
د اوربان غاک په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شکرالي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر مشال رولته ویل
ګړتیا اوربان ده او د اوربان غاک تر نامه لوی ولسی مشاعره جوړه ده او هدف هم لدی نه دا چې د سولې راوستو او د اوربان لپاره د عام لسنو کوم غاک چې د باید راوچت.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خو به د سوری او اوربان غاک د غوندو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غاک د هو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتیږي.
دا ځل زمونږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولست خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربان غوښتن کې دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعره کې خورا ډیر د کلو او د باندو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربان غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سولې په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام و، نو ممکن هغه کاڼي زړونه نرم کې او تر څو پورې چې د هغه ځوان کول کې دغومره احساس دی چې هغوی په یو چا باندې غږ کوي، د اوربان غږ. زه فکر کوم یو ښه پیغام و او غواړم چې نورو ولایتونو کې دغسې یو نوی پیغام سره مشاعرې دغه کې دا خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربان غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زما رنگ چلم پریږدو زه چې پریږدو زیارتونه چرته لری غره ته لاړ شو پریږدو کلی او خارونه زه چې داسې ځای ته ولاړ شو چې هنداره پکې نه وي برقي ستنې پکې نه وي پخه لاره پکې نه وي چرته لری له چاودنو چرته لری له بریدونو چرته لری له فیسبوکه چرته لری له خبرونو چرته ورک له څراغونو چرته لری له ویبپاڼو تلویزیون او رادیوګانو چرته لری له یارانو.
په یاد مشاعره کې دوه نور شاعرانو فرهاد یوسفی او مسعود ساروان هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
تراشا ازرائیل زما روح واخل نور دوما راو غرزی پکلی باندی بم دی او بس جنگ دی خالونه دی خالونه دی خلق نور هم پیدا کا په حسن کی دزن خال دی کم دی او بس جنگ دی
لحری یوی هلک در تیر شم منی می او ځان ستا د قدم لاندې در لاندې کړم راځي با کچکول کړم په غاړه لیوانتوب وکړم په عشق کې گریوان کې د مجنون غوندې رتاړې کړم راځي با.
د لوګر د اوربن غږ مشاعرې په پا پای کې پر یو شمېر میلمنو شاعرانو برابرې شوې ډالۍ هم وویشل شوې.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر